افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زنوریاست نوري هرکلی کوم. و بورې چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه بابا جی بلخره طالبانو نن ونیول. د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي، د هلمند ولایتي شورا د یو غړي نظر مو اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د هلمند چارواکي وی له وسلوله طالبانو د باباجي سیمې د بیرته نیولو عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د بغاوت کوونکو مجرمانو پر وړاندې وسله وکاروي. په تاجکستان کې د ولسمشرې ټاکنې روان دي او اټکل دی چې امام علي رحمان به خپل 28 کلنه واکمني پسې وغځوي. د هلمند ولی دفتر وی له وسلوله طالبانو د مرکز لشکرګاه د څلرمې حوزې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل سوې دي. د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د باباجي له ځینو پوستو تکتیکي شاته کړي.
هلته د افغان ځواکونو په سیمه کې دوه پوستې میشت وي، چېغه پوستې په دې موخه باندې چلته ولسته تلفات باندې وړي، ځان ورته ونوړي. تکتیکي عقب نشینی یې کړې ده او هدف دا دی چې د بیرته نیولو هڅې روانې دي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ادعا کوي چې باباجي سیمه د دوی وسلوالو نیولې ده. تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تیر شپې په باباجي او ورتیر مسیمو کې د وسلوالو جګړو له کبله درويشت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوړولو خبره کړې وه. بلخوا د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وی په دندې پټان ولسوالۍ کې دیارلس وسلوالو طالبانو وژل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو برای د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې له هوایي ځواک د هوایی ځواک له ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د پټان ولسوالۍ مقبل درې په امنیتي پوستو باندې د هجومي عملې سرته ورسولې چې ملي امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون او دفاع سره مخامخ شوې، چې په نتیجه کې دیارلس نفره ووژل شول او دوه نفره سخت شدید زخمیان.
امنیه قمندان وی د جمعې د ورځې په شپه هم وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې په ځواب برید کې 15 تنه وژل شوي وو. د کورونوی چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابی د سپارښتنه په داسل کې ورکړې ده چې په کابل کې پورستیو کې ناامنی او جنایي پیښې زیاتې سوي. د کورونوی چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې وزیر د سپارښتنه د کابل پولیسو ته وکړه.
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منصبینو ته د کورنیو چارو د وزیر سرګند امر و.
پورستوی کې په ټولنیزو شبکو کې د کابل امن نه دی له هشتګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب او د جنایي پیښو د کابو کولو غوښتنه کړې ده. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې او کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. د ټاکنو کمیسیون وایي تر نن غرمې د رایو لپاره د رجستر شویو لړلې په سلو کې او یا په ټاکنو کې ګډون وکړ. د ټاکنو د مشروعیت لپاره باید تر 50% زیات رای ورکوونکي خپل رای وکاروي. یو رای ورکوونکي نن په دوشنبه کې د ازادي راډیو تاجکستاني څنګه ته وویل
نن د ټاکنو ورځ ده، زه خپل کالي بدلوم او خپل رای ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پیژنم.
اقتدار پلوه امام علي رحمان چې له 28 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پرله پسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دی بلل شوی. آذربایجان او ارمنستان یو ابل له هغه وربند په سرغړونه تورنوي چې پرون په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب نافذ شو. آذربایجان نن ارمنستان توران کړ چې د آذربایجان د دویم لوی ښار ګنجا پرې وي استوګنیزي سیمې توغندي وشتلې دي. خو د ارمنستان دفاع وزارت د اداره دوي او برعکس په آذربایجان تور لګوي چې د ناګورنو قرباغ پر ځینو سیمو یې توپونه ویشتلي دي. پر لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ جګړه د سپتمبر پر 28 پیل شوه. په دې جګړه کې له دواړو لوریو په سلګونو سرتیري او نامعلوم شمیر ملکیان وژل سوي دي. د بیلاروس په پلازمینه مینس کې لامنتیز وکونو سره تشخړو وروسته شاوخوا 50 مظاهره چان نیول سوي دي. راپورونه وایي پولیسو نن د 200 مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره وشکې بهاونکي غاز وکارول. د بیلاروس د ژورنالستانو ټولنې ویلي چې په نیول سوو کې لږ تر لږه لس تنه ژورنالستان هم شامل دي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې روانې دي. په هغو ټاکنو کې د اوږدې مودې رهبر الکساندر لوکاشینکو خپل بریا اعلان کړې، خو اپوزیسیون د ټاکنو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه کړې ده. او د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن لومړۍ مسابقه د سن رایزر حیدرآباد او راجستان رویلز ترمنځ روانه ده. د دوبی په سټیډیوم کې د کرکټ دغه لوبه سن رایزر حیدرآباد پیل کړه چې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره 135 منډې وکړې. راجستان رویلز چې هڅه کوي د 159 ورکول سوی هدف پوره کړي، په 12 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو 123 منډې کړې دي. بل مسابقه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د ممبای انډیانز او دلی کپیټل ترمنځ د ابوظبي په سټیډیوم کې کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 27 ټیټه لس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه سلور. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 27 ټیټه لس. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19.
ناجیه صفایی چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. ولاندې په خبرونه کې به واورې چې د هلمند مرکز لهکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي بلاخره طالبانو ونیول. د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ د هلمند ولایتي شورا دې وګړي نظر مو اخیستی.
باباجي سکوت یعنې د لهکرګاه
ښار سکوت. په ننګرهار کې د یوې غونډې برخوالو په هیواد کې د جګړې پر دوام د اندېښنې ترڅنګ لښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه.
و سړی نه پوهېږي چې دوی سولې ته داخلېږي او که دا وطن په زور نیسي. هغه یو میاشت د وینو رودونه روان دي.
د دې غونډې د یوه ګډونوال غوښتنه له طالبانو. افغان ښځو هم نن په کابل کې په یوه لویه غونډه کې د جګړې لښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې ډېر ژر دې اوربند وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز لهکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي نن بلاخره طالبانو ونیول. د لهکرګاه په څلورم حوزه باباجي کې د تیرو څو ورځو لس ورځو راهیسې ویل کېږي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړې روانې وي چې نن د غرمې تر 2 بجو وروسته د سیمه د طالبانو لاسته ولویده. دغه حوزه د ښار په شمال کې د ګرشک او نادلي ولسوالیو ترمنځ پرته ده. نور حالی لهکرګاه ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دایی پر راپورټ کې
په هلمند کې د تیرو لس ورځو سختو جنگونو او ډلیزو بردون په ترڅ کې د ښار څلورم حوزه په مکمل ډول د طالبانو لاسته ورغله. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي د بابا جیلې شمیر سیمې ان تیر شپه هم په شاته کړې ده. ښاغلی ځواک د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ښکاره د بابا جی د سکوت په اړه څه ونه ویل، خو د دغه وضعیت د پاتې دوو نورو مهمو سیمو څخه د افغان ځواکونو د وتلو علت داسې بیان کړ.
هلته د افغان ځواکونو په هغه سیمه کې دوه پوستې میشتې چې هغه پوستې په دې موخه باندې چې هلته ولسته تلفات ونه وړي زیان ورته ونه وړي تختیکي عقب نشینې کړې ده او هدف دا دی چې د بیرته نیولو هڅې روانې دي.
د دې ترڅنګ ښار ته غځېدلې وزنې لار چې د نارس راج ولسوالۍ څخه تیریږي د تیرو لسو ورځو د سختو بریدونو له امله د حکومت د ولکې وتلې او د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند ده. د والی وایند عمر ځواک د دې لارې د بندیدلو لامل د طالبانو لخوا د ماینونو ایښودل او د ګڼو پلچکونو خرابوالی یاد کړ. د لشکرګاه ښار څلورمې حوزې باباجي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو له دې جملې نادلي او ناوې سره یو ځای یو ځل په 2016 میلادي کال کې د طالبانو لاسته سکوت وکړ چې دوه کاله ځنډ وروسته د 2019 میلادي کال په لومړیو کې باباجي، نادلي او ناوې ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو د طالبانو څخه ونیولې. د لشکرګاه ښار د څلورمې حوزې باباجي سکوت څومره د اهمیت وړ مسله ده؟ د ولایت شورا په خوانی مرستيال مجید خونزاده وای د باباجي سکوت د ډیر نور سیمو د سکوت په معنا ده.
باباجي سکوت یعنی د نوښګه شاته کوت باباجی دونه مهم ده چې د شاته سلوه معوزه ده ډیره مهمه ده ډیره ستراتیژیکه نقطه ده
د باباجی او د شپار سو یو نمبر شهره د جنگونو او سکوت پرمحل دواړو غاړو ته د درنو تلفاتو راپورنه هم ورکول سوي دي د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي په دواړو جګړو کې لاس تن افغان سرتیر وژل سی او 15 نور ټپیان دي او د طالبان لورته د درنو طرفاتو خبر ورکړه طالبان بیا خپل لورته مرګ جوړ نه مني خو د افغان ځواکونو لورته د اوښ طرفاتو لپاره څه نه ویلي محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند
په تیر خبرونه کې په همدې موضوع د چې د هلمند باباجی سیمې نیول کېدل د طالبانو لخوا د په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت سره ولاغیز وکړي د هلمند ولایت شورا غړي مجید اخونزاده سره مرکه وکړه او لومړی می د طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدو په اړه د هغه نظر وپوښت
د بابا جسمه ډیر مهمه ده ډیر ستراتیژیک سیمه ده یو نو پوسې ساحه ده د شاز په لږه حوزه ده شاز ډیر نږدې ده تاثیرات ډیر دي او سیمه باندې او مشکلات به هم اضافه ده غو نجات
خپل حکومت وایي چې تکتیکی په شاته کې کړی دی آیا تاسو مور سره موافق یاست
دلته په سیمه کې د جګړې مدیریت نه ویسوي دلته سمه له هغوینه ده تکتیکی شاته ده د څو کال مخکم باباجی وسوالو طالبان ونیوي ام حکومتي مسولین وایي د چې دا تکتیکی شاته مشترک خو په لحاظ دا سیمه د دې وخت څخه د طالبان په لاس کې پاتې شول وسم دا شاته تکتیکی شاته مدې بلکې دا منځکې او علاقې ده منځکې وسوال مخالفین ګرځي
په ټوله کې په هلمند کې طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي ولې دوی څه وړي لاس راوړي
طالبان خو د دې وخت جنگ کوي د طالبانو د هلمند ډېر زیات برخه د زیات سیمه په خپل کنټرول باندې راوړي د فاتګوږي شمالي هلمند ټول د وسوال مخالفین په لاس کې دي همداسې د جنوبي هلمند کې وسوال یو څه په لاس کې دي منځکي په لاس کې د ډېر وخت د جنگ کوي هغه کوشش کوي چې سیمه ته
د دوی د دغه حمله په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوي آیا په وړاندې هغه څه لازم آمادګي د جنگ لپاره نیولې ده او آیا دوی په هغه درس کې دي چې پر طالبانو حمله وکړي او هغه کمزوري کړي
نه موږ چې د کوم مسلمانو سره موږ اړوند موضوع باندې بحث کړی دی چې دا حالت کنټرول شي جنگ باید قابو شي مخه باید ونیول شي تلفات مخه باید ونیول شي موږ څنګه چې لازم او هغه څنګه
د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په ننګرهار کې د وی غونډې برخوالو په هیواد کې د جګړې پر دوام اندېښنه و خو دا لخکېلو د جګړې لخکېلو اړخونه یې د اوربن غوښتنه وکړه په دې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو ګډون کړی و د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزی ورغلی او پاړه د راپور رلیګلی دی
دوی نن یکشن با په جلال آباد ښار کې د یوې راټولېدنې پر مهال د سولې بین الافغاني مذاکراتو د ملاتړ ترڅنګ د روانې جګړې د درېدو غوښتنه وکړه دوی په قطر کې له دواړو مذاکراتي ټیمونو وغوښتل چې خپلې خبرې ګړندې کړي څو ملکی وژنه ودرېږي
زه ملک پاکستان یې ځدل مخکې سل کسان مړ کېدل وس 200 مړ کېږي مخکې مونږ لري چې په ټاګه راټول شي سوله برابر شي چې د سولې په ځای وس 200 وږي څه ګناه ده دی دولت ګناه دی را پټاګه کې چې مونږ خپل ګناه وسنجو
د غونډې ګډونوالو په هیواد کې پر ولسی وګړو روستي بریدونه هم وغندل وی ول چې که څه هم په قطر کې د افغان حکومت او طالب استاذ ترمنځ د سولې خبرې روانې دي خو په خبره چې هیڅ مثبت تمترین نه لري
اقبال خیبر د سولې ولسی حرکت مشر جبر او ظلم ورستای حد دا وخت طالبان کې راځه په لغمان کې راځه په جنوب کې ختیس کې شمال کې یو محشر جوړ کړی وسړی نه پیږي چې دوی سولې ته داخلي جوړ ک دا وطن په زور نیسی په معمولی موضوعاتو یې دا د یو میاشت راځه کړله او په محل کې دغه یو میاشت د وینو رودونه روان دي چې تاسو شهیدان یاست هیڅ ورته خوشبینه نه یو یو زره هله نه ورته لرونه د قطر والا او ته نه د جنگ دغه لور ته
د غونډې زینو کډونوالو د امریکا د جمهور رئیس د هغه سرګندونو په تړاو هم خبرګونو چې ویلی وو امریکایي ځواکونه به روان کال تر پایه له افغانستانه ووزي دوی د ناټو پر غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې خپل سرتیری دي د شوی هوکړه لمخه له افغانستانه وباسي.
اغلیم خپل سر دي زم خپل سر جنگ هم خپل راوړا جنگ خپل ځان سره دي. کدوې جنگ موږ دلته پری دي د جنگ مسولون به هم د خارجاني خپل راغله خپل وځي قانوني شوکار سره وځي به موږ مشرانو سره دوی خبري وکي موږ سره دي خبري وځي باید وځه تو ګوري د څه خل حال ده.
بالکل دې خو موږ سره دي تړون د اساس راغلي دي او دې بالکل خپل سر باندې نشي وته کدې دې څه په بې مسوله مسولانه وځي نو افغانستان به یو سعودي مسوریه بدل شي.
په ننګرهار کې داسې مهال د جګړې پر ضد پراخه ولسی غونډه ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې نام نه زور اخیسته او خلک اندېښمن کړي دي. تیر ورځ هم یو شمیر ځوانانو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په جلال آباد کې ورته یو غونډه کړې وه او د جنگ په نوم تابوت یې خاورو ته وسپاره. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی
ریڈیو ہر جائے لتاس سره
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او ری افغان خزو هم نن په کابل کې په یو لوی غونډه کې د جګړې لخکېلو خو او لخکېلو اړخونو وکتل چې ژر تر ژره دې اوربند وکړي. د غونډه چې د لوی جرګې په تالار کې جوړه شوې و ګډونوالو یې د افغانستان کې د ولسمشریز نظام ملاتړ هم وکړ. د غونډې ګډونوالو دې ته هم اندېښنه وښوده چې د سولې په روانو خبرو کې د خزو مدنی حقونه په حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له لاسه ونوځي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین په رپورټ کې.
د غونډې په نهه مادیز پریکړلیک کې د شل کلنو لاسته راوړنو اساسي قانون د هیواد د اتباعو په تیر د خزو د مدني حقونو په خوندیتوب د جګړو په ختمولو کې د دینی عالمانو او د سولې په ټینګښت کې د گاونډیو هیوادونو په رول ټینګار شوی دی. خود پریکړلیک لومړی ماده یې پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون مخکینی غړي سوریا سبهرنګ دغه پریکړلیک ولوست.
ما زنان افغان از هر دو طرف هیئت‌های مذاکره کننده
موږ د افغانستان خزی د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاوینه د جنگ او د وینی تویدو د ختمولو غوښتونکي یو. د نړۍ د عالمانو له فتوا سره سم د مسلمان جګړه د مسلمان پر وړاندې جواز نه لري. له دینی عالمانو غواړو چې د یووالي پټینګښت یو بل منل او د جماعتونو لاري د شخړو په حلولو کې برخه واخلي.
اغلی سبهرنګ وویل دغه پریکړلیک د هیواد په کچه د سباندې 150,000 خزو د سرګندونو پر مټ جوړ شوی دی. دغه خزی چې د یک شنبه په ورځ راټولې شوې وي د خزو پر لاسته راوړنو یې هم اندېښنه وښوده. هغه لاسته راوړنې چې د دوی په خبره د ډیرو قربانیو په ورکولو یې ترلاسه کړي دي. د ولسی جرګې غړي ناهید فرید دغه غونډې ته وویل خزو هیڅ کله په جګړو کې برخه نه لرله. د دې په خبره د سولې په بهیر کې باید د دوی برخه له پامه ونه لویږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې له یوې میاشتې راهیسې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره خبرې روانې دي. که څه هم دغه مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي خو ځینې ښځې او مدني فعالان د وروستیو دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنه ښیي چې ګنې له لاسه یې ورکړي. خو افغان حکومت بیا بیا ټینګار کړی چې د ښځو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه به هیڅکله د سولې قرباني نه شي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانستان کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پولیسو ته پر مجرمینو د ډزو امر کړی. ښاغلی اندرابی بیگانه وخت د کابل ښار له پنځمې امنیتي حوزې د لیدنې په مهال دغه امر پولیسو ته کړی او ویلي چې د کابل ښار امنیتي وضعیت باید تغییر وکړي. نور حال د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
په کابل ښار کې ورستربلې د وسلوالو غلاو او شکو زیاتوالي امنیتي چارواکي جدي اقداماتو ته اړ کړل. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي بیګاشپانه وخته د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د پنځمې امنیتي حوزې له پولیسو سره په لیدنه کې دوی ته امر کړی چې مجرمین دې وولي. دغه ویډیو کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته را لېږلې چې مسعود اندرابي پکې پولیسو ته داسې سپارښتنه کوي:
کله چې مجرم سره مخ کیږئ وی ولئ په وصول خو په هیګي په خو باندې ولئ. څوک چې لتاس سره داوه کوي کورنۍ چارو وزارت سره به داوه وي. څوک حق نه لري چې په دې اړه تاسې سرنواله تماري فکرې
خغلی اندرابي سپارښتنه کړي چې د کابل ښار امنیتي وضعیت باید تغیر وکړي او مجرمین باید په کابل ښار کې آزاد تګ راتګ ونه شي کړای. پولیس باید هغوی وټکوي. دا په داس حال کې چې د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو ورستربلې زیاتېدای ژوند ورتریخ کړی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي چارواکي پولیسو ته په مجرمینو د ډزو امر کوي، بلکې له دې وړاندې د کابل پخوانی امنیه قومندان امان الله واحدی هم د کابل پولیسو ته په جنایتکارو او مجرمینو د ډزو خبره کړې وه. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي هڅو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر:
دا کار معقول نه لیده راتلیده چیگی دا غصه به زای مرگونه نتیجه به راو باشی که بیا به وزارت داخلان تو پخیمانی و کاچه دنور و مشوره به سره کری وی آبم پخیمانی بهترین لاری کشتا زیاد که نفر دا معلوم که مخده دا مخده نای تحقیب که بندی داشتی
دا په داس حال کې د چدروان المریز کال د سرطان په څلور وشتمه د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره د امنیتي تړون پروګرام اعلان کړ. کابل امنیه قومندانې وایي نن شاوخوا یولس بجې د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د سپین کلي په سیمه کې د موبایل د پلورنځي د مالک او یو ځوان ترمنځ په مغلوبه جګړه کې ځوان د پلورنځي د مالک له لوري په ډزو وژل سوی. د وژل سوي کس د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي، خو پولیس وایي چې قضیه تر پلټنې اعلان دی. ده
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورسله هغه چې د کورونا او باندې خبرې دوله عمل خونځو ته د درسي کتابونو د نرسې دوه راپور نخبار شول. د افغانستان په هنه وزارت خونځو پر خونځو د 20 میلیون کتابونو دی ویشل خبر ورکوي. د خبرې د دې وزارت وایي نوریه نزهت نن ازادي رادیو ته وکړه. نور حال دې ازادي رادیو خبريال دی و ناظر پر راپور کې
کابل کې د سبزیو خرڅون کې توریالۍ وایي د مزدوري د لس ورځو پیسې ماشومان ته د خوندي کتابونو په اخیستلو ورکوي. د وایي د کرونا وایروس لامل د محدودیتونو په ختمېدو او خوندي کې د حضورې د کړو په پیل سره په 300 افغانۍ خپل ماشومان ته کتابونه واخیستل.
په خوندي کې سم درس نشته، کتاب نشته، نه په هیګم لدی حل سره به زمونږ د ماشومان وضعیت څنګه شي. ټول ورځ د ترکاری خرڅولو وروسته هم دومره پیسې تر لاسه کوم چې د ماشومان لپاره مې یو مړی ډوډۍ چمتو کړم. د دسترخوان پیسې مې د هغوی د زده کړو او کتابونو لپاره مصرف کړم.
لوتوریالی سره په خبرو وم چې سوز د کوونکو مو لسنګ تیر او زموږ خبرو ته پام شو. دوی هم وویل چې د خوندزي کتابونه کورنوي ورته له بازار اخیستي دي. د عبدالهادي داوی خوندزي د کوونکو ادریس
15-14 کتابونه دي. د ټول سر څنګه چې په خپل 50 روپۍ ته مېږي او د اقتصادي د هر چا اقتصادي هغه ته ضربه راشوي. خو بیا هم مونږه اخیستي دي او خو څوک چې اقتصاد نه لري هغه ته بیا دا کار ډېر مشکل دی. مجموع کې 3000 افغانۍ وزارت مرب باید نوي کتابونه چاپ کړي. دا 1 میلیون کتابونه چې چاپ کړي باید د ټول مکاتبو ته توزیع شي ترڅو فقیران او څوک چې فقیر دي او غریبان دي هغوی اقتصاد ته ضربه ونه رسیږي او مونږ ته هم.
یو بل زده کوونکی احسان وایي د ته هم کورنۍ له زاره کتابونه اخیستي، خو داسې زاړه او راسته دي چې د شلېدو لویرې په ډیر احتیاط پانی اړوي.
مونږ غواړو وزارت معرف مونږ ته په خدمت کې هغه ورکی کتابونه ورکی. بس نه باید هغه ته هم د سره کې چې هغه نه لري پیسې هم نه لري بوج هم نه لري هغه فقیر ده.
افغانستان کې د خونځو درسي کتابونو کمښت د میلیونونو زده کوونکو زده کړې لستونځو سره مخ کړی دی. لوړ شمیر زده کوونکو چې لري پروتو سیمو کې دوهم لاس یا کاپي کتابونو ته لاسرسي نه لري اړ دي چې څو کسان په ګډه یو کتاب ولولي او یا هم ځان سره یادښت واخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دې غوښتنو ته په پام سره یې 30 میلیونه کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې وزارت ویاند نوریا نزهت
په پام کې ده چې 30 میلیونه نور کتابونه هم چاپ شي. د چاپ په برخه کې یو فني ستونزه وه چې ډېر ژر به حل شي.
د پوهنې وزارت د شمیرو لمخې اوس مهال په دولتي ښوونځیو کې 2 میلیونه او 300 زره زده کوونکي زده کړې کوي. د دغه وزارت ویاند وایي دوی تیر کال 12 میلیونه نوي کتابونه چاپ او زده کوونکو باندې ویشلی وو. د غلي نزهت په خبره 1 میلیون کتابونه هم له هغو زده کوونکو چې لوړو ټولګیو ته تللي دي راټول او پر نورو ویشل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په ټول هیواد کې د نامنې او وسلوالو غلو زیاتې دوه خلک ډیر اندېښمن کړي دي. خپلواک صافي له لغمان له شنګلس ولې څخه لیکلي په قطر کې خپل منځي خبرې نو څه معنا لري چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی. عبدالنافع افغان لیکلي د قطر مذاکرات ډیر ورو روان دي. هر ورځ سلګونه افغانان وژل کیږي. ټول افغانان د دوه پریکړې په انتظار دي. مجیب الله لیکلي طالبان د پاکستان پر لارښوونه جنگيږي. باید د سولې خبرې په جدیت مخته یوسي. کریم الله زابل لیکلي حکومت غواړو چې د طالبانو په وړاندې شپنی عملیات بیا پیل کړي. چې شپنی عملیات د طالبانو ملاور ماته کړي. دا په دې خاطر چې د شنکی ولسوالۍ د 15 ورځې د طالبانو لخوا محاصره ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسی متسواتل شمیرې لارې مو ازادي رادیو ته راستولي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. او سمې و نړیواله موضوع د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه نګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اور بند لسخت ګواښ سره مخامخ دی. تیرنې مشپه په دې سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شول. دواړه خواوې چې دوه اونۍ مخکې د دې سیمې پر سر سره ونښتل یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. نور جزئیات د ازادي د احمد تکل په راپور کې اورو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړتوب په ناګورنه قرباخ کې اوربند له پرونۍ نښتو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانجمنه سیمه کې د جګړې د پایل تور لګوي. آذربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هیواد په دوهم لوی ښار ګنجا کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې ډزې کړې دي. د دې هیواد لوی څارنوالۍ وویل چې په دې ډزو د استوګنې یو بلاک لګېدلی دی. 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا بې بنسټه او دروغ بللې ده او پر آذربایجان یې تور لګولی چې د قرباخ لوی ښار ستپانا کرت او نورې ګڼ میشتې سیمې په توغندیو ویشتلې دي. تیره شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره یې دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې پر آذربایجان له اوربند نه د سرغړونې تور ولګاوه. د اوربند له نافذېدو راهیسې د ناګورنه قرباخ په هغو سیمو کې چې آذری او ارمنی ځواکونه سره بیلوي او د تماس کرخه بلل کیږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوو نیو درنو جګړو وروسته اوربند ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربند سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربند د موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنه قرباخ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال له اوربند وروسته عملا د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي او په دې توګه د سیمې سلګونه زره آذري اوسیدونکي بې کوره شوي دي. دا کورني بې ځایه شوي کډوال له نږدې 15 کلونو راهیسې د آذربایجان په پلازمینه باکو او نورو سیمو کې ډیر دي.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وځي او ریالې شي. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زنوریا سنوری له تاسو اجازه غواړم. خو ازادي رادیو سره اوسې زموږ ورستۍ خبری مجله پاتې ده. زموږ